Dog.
د طالبانو حکومت وای پاکستان د خپل امنیت د ټینګښت پر ځای د پړې ګوته دوی ته نیولې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو مفصل بیان کې د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په غبرګون دا خبره کړې. مجاهد زیاته کړې د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو وروستۍ ادعاوې په کلکه ردوي. د پاکستان د فوج لوی درستیز جنرال عاصم منیر په خپل هیواد کې د خونړیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې د ده په وینا په دغو بریدونو کې ښکېلتیا د سیمې امنیت ګډوډوي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د دفاع وزارت په ګډون ګڼو پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې د پاکستان په خاوره کې پروستیو بریدو کې افغانان لاس لري. دغو چارواکو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف د بریدو مخه ونیسي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په بیان کې ویلي، افغانستان له یوې اوږدې جګړې راوتلی او د ده په وینا په بل هیواد او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادو کې ناامنی نه غواړي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر ضد وکارول شي. هغه ویلي، پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت په دقت اداره کړي او د ده په وینا په کور دننه د حل لارې ورته ولټوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې په یو ځانمرګي برید کې تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول او لسګونه نور کسان ټپیان شول چې پړه یې داعش ډلې ومنله. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي د افغانستان بانک له طالبانو سره تړلې اداره ده او د پیسو وینځلو او د تراګرو د تمویل د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار دا خبره د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې کړې. سیګار دا خبره د یوې مالی ادارې د موندنو پر بنسټ کړې چې امریکا د افغانستان بانک د ارزونې لپاره ګمارلې وه. د سیګار په راپور کې راغلي، دغه بانک مدیریت جدي ستونزې لري او د پیسو وینځلو او د تراګرو د تمویل په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېرې تشې لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د پولیس سیاست رئیس احمد جواد صداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه ویل، د پیسو وینځلو او په مرکزي بانک کې د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لري. سیګار هم درس په دې راپور کې ویلي، امریکا په تیرو دوو کلو کې له افغانستان سره $2.35 میلیارد مرسته کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرکزي قومندانۍ سنټیکام ویل، عمومي قومندان جنرال مایکل اریک کوریلا په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې له هرمز تنګي تیر شوی او په متحده عربي اماراتو کې له لنډې دمې وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته رسیدلی. د دې راپور له مخې جنرال کوریلا عربي اماراتو کې د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد ال مزروی سره کتلي او بیا بحرین ته تللی دی. امریکا په وروستیو ورځو کې منځني ختیځ ته زرګونه ځواکونه لیږلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نایجر په بې ثباتۍ کې د روسیې د واګنر د اجیرې ډلې د ناوړه استفادې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر پرون د بی بی سي له انګلیسي برخې سره په مرکه کې ویل، فکر نه کوي چې واګنر ډله یا روسیه به په هغه څه کې لاس ولري چې په نایجر کې پیښ شول. خو د پاینې حال کې ویل، تر وسه وسه هڅه کوي چې له دې وضعیته سو استفاده وکړي. د جنرال عبدالرحمن چیانی په مشرۍ د نایجر د ولسمشرۍ ګارډز واکونو د جولای په 8مه پر ولسمشر محمد بازوم کودتا وکړه. هغه یې ونیو او د هیواد چارواګي په خپل لاس کې واخیستي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام د یز فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قربانی یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې په دې وروستي و کې په بریټانیا کې یو شمیر افغانان شوه د تخلیه په پروسه کې د هیواد ته راوړل شوی و. دوی د بیکوره کېدو له ستونزې سره مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ په هغو افغانانو کې چې دغه هیواد ته راوړل شوی دي، په 15 کې یو تن د بیکوره کېدو له ستونزې سره مخ دی. خو په ټوله کې دغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان وتلی دی او بیلابیلو هیوادونو ته تللی دی، په څه وضعیت کې دی؟ په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت به نن په پروګرام کې ور باندې خبرې وکړو چې دوی د افغانستان نه د وتلو لپاره سختې لارې انتخابوي. د دغې لارو نه یو هم د ترکیه او ایران لار ده چې دوی د د ترکی او ایران لارې یونان تر از یو دی یونان په سختو بو کې دوی هڅه کوي چې د دې لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په ترکی او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پاروستي وو کې زه د نقض راپورونه هم راغلي دي او داسې ویل کېږي چې په دغې دواړو هیوادونو کې زیاتره هغه افغانان چې د اروپا ته د رسېدو په لټه کې دي په دغې هیوادونو کې ډېر ځورول کېږي. خو په ټوله کې حل لار څه ده چې افغانان وکولی شي د دغې انتخابونو پر ځای باندې په هیواد کې پاتې شي، هلته کار وکړي، او هغه افغانان چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شمول په ترکیه او ایران کې میشتي او یا هم د دغې دوو هیوادونو له لارې غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، څه ډول ستونزې کالي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د اقتصادي چارو کارپو عبور احرار رامسپور دوی بره سره په خبرونه کې وي، او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان کډوال وحید الله مینی. تاسو دواړه ستړي مشي، بخیر راغلی. اغلی مینی، په پیل کې تاسو ته راځم. زیاتره افغان ځوانان هڅه کوي چې د ترکیه له لارې ځان یونان ته ورسوي او د یونان وروسته نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. تاسو په پیل کې راته په ترکیه کې د افغان کډوالو، هغوی که په ویزه راغلي دي یا که په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي، د ژوند حال را سره شریک کړئ.
ډیره مننه اغلی سیال. اول خو سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مو راکړ او زموږ پوښتنه مو کړه. راځم ستاسو سوال ته. په ترکیه کې د افغانانو ستونزې، یا هغه افغانان چې په ترکیه کې میشت دي یا پاتې کیږي یا غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، د هغې ستونزې ورځ په ورځ ډیریږي او ډیرې دي ستونزې جدي دي، که دې ستونزو ته لاسرسی پیدا نه شي او دا ستونزې هوارې نه شي، دا ورځ په ورځ زیاتېدونکي دي. مثلا په سرحداتو کې د ایران او ترکیې په سرحد کې ځوانانو باندې ډزې کېږي، ځوانان وژل کېږي، ځوانانو سره غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک کېږي او بیرته د ایران خاورې ته شړل کېږي چې هلته د زناورو او د غلو لاس ته ورلیږي. دا ډیره مهمه او جدي ستونزه ده. په دویم قدم کې هغه ځوانان چې دلته دي او نابلده دي او تازه راغلي دي، په دې لارو کې ورکیږي. تقریبا د زرو په شاوخوا کې دغه دوه کالو کې ورک شوي دي چې زه ترنه خبرې ما. همدغسې دریم مشکل جبري ریپورت ده. هغه لکان چې اسناد نه لري، هغه نظامیان د تیر جمهوریت او هغه نور کوم خلک چې د اقتصادي ستونزو د وجه نه خپل وطن پریښی دی، هغې د جبري ډیپورت کېږي. او دلته چې کوم سفارت دی د اسلامي امارت، د هغې په همغږۍ او د هغې په یعنی د هغې ورسره هماهنګ دي په دې جبري ډیپورت کې، نو دا ډېره یو غټه ستونزه ده. بله ستونزه دلته په کمپونو کې او په زندانونو کې په ډېر شمېر، تقریبا د زرهاو په شمېر باندې افغانان ځوانان، خصوصا هغه ځوانان چې تیر نظامیان دي، امنیت ملي کارمندان دي، هغې د باندې دي او د هیڅ در نه در وتلو په چار لار باندې پوهیږي او نه په آواز ور پریږي او نه د زنګ وهلو اجازه ورکوي. نو دا یو ډېرې ستونزې دي، هغه ستونزې چې مهمې دي.
مننه امینی صاحب. تاسو اشاره وکړه چې دغه افغان ځوانان چې دغه هیواد ته درغلي دي یا که په دې هیواد باندې تیریږي، غواړي چې یونان ته ځان نه ورسوي، د غیر انساني برخورد سره مخ کیږي، که دغه حالت راته لږ تشریح کړئ. د قاچاق یادونه مو هم وکړه چې ځینې تختول کیږي، بیا د کورنیو نه پیسې غوښتل کیږي. دغه کار څوک کوي؟ د ترکیې پولیسي کوي که هلته ځینې نورې ډلې دي چې داسې افغان ځوانان نیسي؟
بله بله، دا کړنې تقریبا کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم شو، اولته یو ګډوډي رامنځته شو او ټولو خلکو غوښتل چې افغانستان ترک کی، نو په هغه صورت کې ډېر ځوانان چې هغه په نظام کې د پتیر نظام کې وظیفه لرله او همدغسې نور موساد سره وظیفه لرله، هغې غوښتل چې افغانستان ترک کی او اوس هم غواړي چې ترک کی. نو هغه په ډېر تعداد کې را روان دي. همدغسې د ایران خو درته نشم ویلی چې ایران ډېر ستونزو سره هلته ځوانان مخ دي، کورنۍ مخ دي هلته. نو د ایران معلومات خو په هر صورت، خو په ترکیه په سرحد کې چې کمې پیښې کیږي او کمې پیښې ما په خپلو سترګو باندې لیدلې دي، دا ډېرې جدي دي. په هغه تعداد کې چې هغه ځوانان دلته ځان را رسوي، تقریبا په سلګونو تعداد کې په شپه باندې راډول کیږي د قاچاقبرانو دخوا نه، نو دغلته په ډله ییز شکل باندې دلته یو دوه کندې دي چې د ورته کانال وي هغه دوه کندې د ترکی د دولت د خوانه او د ترکی په خاوره کې جوړې دي چې منځ کې سیمه خردار او تیګي دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک د کندو ته غورځول کیږي، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ځان وغورځوي او بیرته اوځي د بلې کندې ته ځان وغورځوي. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیف دي، ځینې ځوانان چې مثلا سرې ولګیږي دلته خپل ژوند لاسه ورکوي. دا غین وروسته بیا چې کله مثلا د دې باندې پولیس راشي، که د ترکی پولیس دي که د ایران پولیس دي، دلته ور باندې ډزې کېږي. مخکې به ور باندې ډزې کېدلې، هغه ډزې داسې وي چې سړی به نه خوږو، خو دا اوس داسې ډزې ور باندې کېږي چې هملته ځای په ځای کېږي. دا هغه خلک، هغه ملګري، هغه افغانان چې دې خواته راوړي او په خپلو سترګو دا لیدلي، ما په خپلو سترګو لیدلي، دا هغه حالات دی. کله چې دې خواته راواوړي او دلته د پولیسو دخوانه ونیول شي، که تعداد هر څومره یي، د هغې نه کالي ویستل کېږي، د هغې د سامان هغه کوم چې ورسره
بلې
موبایل دې ټولو ته اور اچول کېږي او په ډېر بد شکل سره وهل کېږي، او بیرته په همدغه حالات کې بیرته د ایران خاورې ته سپارل اړول کېږي، چې هلته ورته غله، همدغسې اختطافچیان، همدغسې نور ځناور دغه ورته ناست دي هلته، او د هغې د خوراکېږي او د هغې د لاسونو تولیدي. دا ډېره یو جدي او ډېره یو خطرناک ستونزه ده.
دغه افغان ځوانان چې راځي، تاسو یادونه وکړه چې په دغه تېرې یو کال کې په زرو شاوخوا کې تاسو داسې افغانان کتلی دي، افغان ځوانان مو کتلی دي چې دغه وضعیت سره مخ شوي دي، ولې د دغه ډول ستونزو سربیره بیا هم نور افغانان در روان دي؟ آیا دوی د دغې لارې د خطر نه ندي خبر، یا چا ورته یې په اړه ویلي نه دي، یا قاچاقبران خلکو ته لار اسانوي او ورته وایي چې هیڅ ستونزه نشته خو چې کله ورسیږي بیا ستونزې ډېرې وي؟
اغلی، دا زه یو ځوان موضوع در کولای شم. په افغانستان کې چې کم ځوانان درس وای او ویل په دې 13-14 کلونو کې پانتون ته لاړل، اول ته زده کړې وکړلې، همدغسې ما خپله مکتب مې خلاص کړ، همدغسې مې پانتون ته لاړم، درس مې او خپل وطن په اړه مې معلومات ترلاسه کړل. هیڅ وخت نه غواړي یو ځوان چې خپل ګران وطن پریږدي، هیڅ وخت یو ځوان نه غواړي چې په داسې سختو شرایطو کې او په داسې سختو لارو باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په دې باندې پوهیږي بیا هم راځي. دا زموږ د سیاسونو او زموږ د مشرانو د غلطو پرېکړو، د غلطو سیاستونو او د غلطو کارونو نتیجه ده چې زموږ دغه ځوانان چې د ملا تیر ګڼل کېږي د یو هېواد، او بیا چې لوستی ځوان یا په اوس دغه 13-2 کالو کې خو ټول لوستي ځوانان راوتي د افغانستان نه، هلته چې هغه حالات ته ګوري، دا څه رقم حالات ده چې اوس زموږ په وطن کې روان دی. مکتبونه ښوونځي بند دي، همدغسې د اقتصاد چارې نیمګړې دي، همدغسې نړیوالو سره اړیکې درته ووایم، همدغسې نورې ډېرې ستونزې مذهبي، یعنی زه درته د ستونزو لیست درته وښایم، دوه درې ساعته به ونیسي. ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځوانان درک لري، ځوانان پوهیږي، ځوانانو انټرنیټ ولیده، ځوانان نړۍ سره وصل دي او په دې باندې پوهیږي چې نړۍ کومه خواته روانه ده، او مونږ کومه خواته کور کشول کیږو، یا مونږ کوم طرف ته وروړل کیږو. په زور باندې په دې باندې پوی دي، مغز په دې باندې خلاص دي، نو په دې خاطر باندې خپل وطن درک کوي او غواړي چې نور وطنونو ته لاړ شي، هلته درس ووي، هلته یو څه شي، خپل آینده چې کوم غواړي چې جوړه کی هغه جوړي، او همدغه سي د خپل کورنۍ ته چلته په افغانستان کې دا غیته حلال رزق او یو څه اقتصادي ستونزه حل شي. مننه.
امینی صاحب، د ډیپورټ مسلې په اړه کرته ډېر وایس، تاسو مخکې وویل چې ترکیه ته چې زیاتره ځوانان درځي دوی د امنیت کارکوونکي دي، یا د تیر نظام د اردو کسان دي چې دوی اوس مهال هلته درځي او بیا وروسته دوی جبري ډیپورټ کیږي. کله چې دغه کسان د ترکیې پولیس نیسي، بیا یې رسمن سفارت معرفي کوي، څومره ته دې خطر شته چې دواړه لورونه، یو دا چې د لارې خطر ده چې دوی په مشکلاتو باندې تللی دي، بل دا چې دوی د طالبانو د نظام نه تښتېدلی دي او تللی دي هلته یې پناه وړې ده، څومره د دوی ژوند د غټې پوټ کول نور په خطر کې اچوي؟ هغوی چې تاسو کتلی دي چې بیرته افغانستان ته راغلي، احوال ورنه لري چې په څه حال کې دي؟
بله، اغلی سیال، ډیره مهمه پوښتنه او ډیره یو په دې دوه کالو کې دغه پوښتنه یو رسنۍ زموږ څخه نه ده کړې او زموږ پوښتنه نه ده کړې. بله، کم ځوانان چې هلته په نظام کې افسران وو، همدغسې د امنیتي ملي کارمندان وو، همدغسې د نظامیانو د تیر نظام هغه د خو په هیڅ ډول باندې نه 90% ځوانانو ځان ایسته دی او وسم غواړي څوک چې په ایران کې دی هم غواړي چې اروپאי مملکتونو ته ځان وباسي خو د اقتصادي ستونزو د وجې د نورو ستونزو د وجې نشي کولای خو بیا هم کوشش کوي درته په پاکستان کې خو په ترکیه کې په زیات شمیر ځوانان چې زه پوهیږم شمیر د زرګون نډیر دی هغه د دلته ځان په یو نه په یو طریقه مرارسوله دی خو دلته ځینې نیول شوي دي د پولیسو د خوانه او چې پوه شوي چې دا نظامیان دي هغه په کمپونو کې ساتل شوي دي او ساتل کیږي ځینې ورګ دي او تاسو ویل چې جبري ډیپورت خو هیڅ کلم دا د یو هغه کوم هیواد چې مربوطه دغه هویت لري دغه انسان یا دغه نفر دغه هیواد د قونسلګری یا د سفارت یا دغه خلکو د ډیپلوماټانو د اجازه او دغه د امضا نه بغیر هیڅ وخت نشي کولای چې دغه جبري ډیپورت رامنځته شي لکه په دې تعداد کې چې دغه څه کال رامنځته شوی دی چې په زرګونه او په لسګونه زره لکه دلته په ترکیه کې تقریبا ډیر یو کال نه ډیر وشو چې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ته سپارل شوی دی د هغې نه مخکې چې یو کال مونږ دلته وو د افغانستان سفارت لکه اوس هم دغه څه دی لکه یو شخصي ډیره یا یو شخصي ملمسون په دې شکل دی هغه خلک چې اروپا ته ځي او امریکا ته ځي او د ډیرو پیسو لرونکي دي تبا چې افغانانو کې هغه سیاسيون او هغه خلک تجاران چې ډیرو پیسې لرلې هغه په ترکیه کې سرمایه گذاری کړي ده ټول سفارت او قونسلي کارونه ټول د هغه په خدمت کې دي د هغه په واک کې دي د هغه سره ارتباطات لري او هغه افغانان او هغه تیر نظامیان او هغه ځوانان چې دلته ژوند کوي ډیر سخت سره مخ دي هغه ته هیڅ توجه نه لري او هغه ته بيخي دروازې بند دي د افغانستان سفارت بل دغه جبري ډیپورت چې ده د سفارت په همغږي باندې د سفارت په امضا او په ټاپه باندې دغه ډیپورت روان دي دا ډیره یو مشكله ستونزه لغه ته ستونزه په دې خاطر چې یو ځوان یو کورنۍ تقریبا خپل ځمکه خپل پوله پټه خپل غوا خپل یو قرض راوخلی او تقریبا یو 2000-3000 ډالر راجوړ کې او د خپل بچي د اقتصادي ستونزو یا د سیاسي ستونزو د وجې ترکیه ته راوړلګي چې دلته به کار وکړي او یو سورز به خپل ژوند مخه توي سي هغه چې دلته راوړسيږي او د پولیسو د قانوني ول شي په درې مورز باندې ډیپورت کیږي او که ډیپورت نشي دا په کمپونو کې په کلونو ساتل کیږي نو دا ډېر یو جدي ستونزه ده بل ستونزه چې د ورکو شو ځوانانو ده تقریبا د زورونه تعداد پورته کیږي زه چې څونه معلومات لرم ځکه زه په فیسبوک کې فعال ما ته ټول ملګري چې پویږي دا ځوان کې ما په سرحدي ولایت کې ما د ترکیه ټول راته زنګونه وهي نو دلته د افغانان چې کوم وجل شوی دي امر شوی دي په لارو کې هغه دغه دلته وزیره د برخلیفه چې مور او پلار یې الته ورته په افغانستان کې پته مزي او هغه ځوانان دلته په ترکیه کې په وان کې دلته په یو کلی کې اډیره د غټه چې د زورونه تعداد ډیر دی دلته په پښناخته ورته صرف لمبر لیکل لري دلته پراته دي او څوک د پښتنې نشته دي او نه دولت نه سفارت نه دي د انتقال نه دي د پښتنې او نه دي د شناسایی کم د سي لغشته دي بل رازم دلته ټولنه منګه په افغانستان کې هم ټولنې لرلې پر جمهوریت نظام کې همدغه په پاکستان کې هم ټولنې لرلې وسم شته خو کار کول ته دغه تسوګ نو پری دي همدغه په ایران کې په ترکیه کې خو په ترکیه کې دلته د یو ټولنه د ځوانانو یا د افغانانو نشته چې دغه وړو وړو چارو ته یا ستونزو ته لاسرسي پیدا کړي او د دې د حل په باره کې د ترکیه دولت سره خبرې وکړي یا مثلا د سفارت سره په ارتباط کې شنو بيخي منګ نه بيخي د توجه ګرځیدل د رازم دلته یو بل خبره ده چې هغه د نړیوال موسسي دي او نړیوال هغه موسسي چې د مهاجرو په بخش کې کار کوي لکه ملل متحد شو یونسکو شو همدغه یونیسف شو دغه ټول موسسي هم زمونږ څخه مخ ګرځول دي او د افغانانو بيخي توجه نه کوي دلته چې کوم افغانان دي هغه د حق لري چې دلته د مهاجرت کارت تر لاسه کړي چې د ورته کیملی کوي ځکه چې دا د هر مهاجر په هر هواد کې حق دی هغه حق نه منګه محروم یو دلته دوه کال کې چې ماری زکړه ده د کیملیک د پاره اوسه پوری ماته توجه نه شي
مننه امینی صاحب تاسو به تر ګرځم په دې خبري وکړو چې ولې په ترکیه کې په دومره وخت کې زیاتره هغه افغان سیاستوال او سرمایداران چې په دغه هیواد کې سرمایه گذاري کړي د یو ټولنې د جوړ کړي چې د افغانانو په درد وخړل شي اوس په ورشو اوریدونکو سره په کرخه د سلام ستړي مشي
ټول اوریدونکو ټول مسافر ته نبی الله زبلای دا وخت له غزنی خبرې کوم
ستړی مې شي زابلی صاحب له غزنی نه پخیر راغلی. زابلی صاحب، که څم تاسې په وړاندې خبرونه کې موږ سره د خپل د کډوالۍ او هغه سفر مو چې د ایران په لور درلوده تجربې شریکې کړې دي، خو ډېر له تاسې نه ورو امینی صاحب یادونه وکړه چې په ترکیه او ایران کې په ځانګړي ډول په ترکیه کې په دې وروستۍ کې دغه ځوانان چې په قاچاقي لارو ورځي له زرو ډېر یې نادرکه شوي دي، دوی مړه شوي دي. تاسې چې دغه لار کتلې ده ورباندې تللي یاستئ، له تاسې ډېره ورو.
بله، همداسې ده، متاسفانه هر لوري، یعنی کله چې د ځواب په جریان کې ماته تقریبا ډېر لوړ شمېر هغه ترخې خاطرې راته یادې سولې. نو واقعا دغه لارې، دا قاچاقي سفرونه، هغه که د ایران کې، که د ترکیې کې، که د یونان کې، که د لندن کې، که د هر هېواد کې، واقعا ډېر زیات سخت دي. خو فرق به ځینې ولري، نسبت د ترکیې سفرونه نسبت ایران ته ډېر سخت، ځکه چې هغه له افغانستان له سرحد هم ډیر لري ده، ترکیه لري ده. نو ایران ته سي موږ کله هم له نیمروز حرکت وکړو، نو ټول د سفر ترخه خاطره خاطره وای. خو یو څه سي زه یادول غواړم، کله چې موږ هغه مرز ته ورسېدو، پر هغه مرز لکه څنګه چې امینی صاحب یادونه وکړه، دا کانال چې ولسوی ده، پر دې سرحد چې کانال ولسوی ده، دا کانال ډیر زیات زور و. هغه ایرانی قاچاقبران موږ په ډیر لري فاصله کې پریښولو، داسې لار مسیر راوښو، ول پر دې لار تاسو باید مستقیم لار سی، مخته 500 متر مخته تاسو ته کانال راځي. هغه کانال به تاسو په ډیر تاسو به یو په بل پسې، یعنی څادرونه به یو په بل پسې تړلې یا به پړي در سره یې پخه کې به ځان شو کوي. هغه ځوانان خو څه نه څه پر انرژي و، هغه ځوانانو یو تعداد پر حد سره ځان شوکه، ځان یې ورغورځوي، لږ دا یې ځان وخیځوي. خو راته ډېر ترخص و، هغه له ځینو کسانو سره، نورو کسانو سره، چې هغه مېرمنې وي، هغه ماشومان و، هغوس یې هلته ځان ورغورځاوه، یا موږ په څادرونو په رسیو ورشوه کول، هغه ډېر ستونزمن و. کله چې یو مورکۍ هلته شوه کوو، په ډېر زحمت یې شوه کوو، هغه مورکۍ چې لاندې شوه کېږي، بیا انتظار دغه خپل واړه ماشوم کوي، چې 4 کلن 5 کلن ماشوم وي. هغه مورکۍ ډېره زیاته ناقراره وه چې دا ماشوم به اوس په څه طریقه راشوه کېږي. خو بله یې له موږ سره هېڅ یوه لار نه وه، ما سوا له دېغې لارې چې دغه ماشوم مور و پلار لاندې په کانال کې ودرېږي او فقط لاس ونیسي، پلو ونیسي، تر څو موږ دا ماشوم له پاسه ور وغورځوو دی یګر کې. خو دا ماشوم سي موږ ته بله لار نه و، مجبور په دې و چې باید وروغي وغورځوو دی هلته په هوا کې ګر کې. هغه ماشوم دی په دې ون نه توانېدو تر څو دی په لاس ګر کې، یا هم په څادر کې ګر کې، یا توره طریقه و موږ ته د لامپ د چربتې روښانولو اجازه هم نه وه. هغه ماشوم دی ګر نه کولاندې غدار سو ډبرې وې، ډېر سخت خراب ځای و، کنډې کپر ځای و. هلته دغه ماشوم سوي نارې، دغه مورکۍ ژړا، دغه مور و پلار هغه بدې ورځ، یا دغه ماشوم ټپي کېدل، زما په زړه یو داغ شو، هېڅ یعنی د توان خبره نه وه چې وځغمي.
زابلي صاحب، اوس مهال چې په افغانستان کې اوس هم ځوانان روان دي او د کار زمینه دوی وایي چې نشته، دا نو ځکه د دې لپاره چې وکولی شي کورنۍ ته د اقل نفقه برابره کړي، زه یا ترکیې ته یا ایران ته چې هلته کار وکړي، دغه ځوانان چې تاسې ونې مشوره ورته څه ورکوئ؟
که څه هم موږ په دې 100% موږ تاسو مطمئن یو، یو ځوان چې دلته خپل کور پرېږدي، خپل کلی پرېږدي، خپل پټی پرېږدي، خپل وظیفه البته کې ولریم او دی پرېږدي، دا د یو مجبوریت پر اساس، یعنی 100% زه اطمینان درکوم چې یو څوک نه غواړي چې شیرینه کورنۍ، خپل مور پلار بچی میرمن شاته پرېږدي او دی په قاچاق سفر وکړي. حتما به دلته ناخوالي، هغه اقتصادي، هغه ډول ډول ناخوالي به په دې هکله یې چې دوی ځي. یعنی زه خپله هم تللی وم، زه له ښې ورځې نه وم تللی، البته اتمن به ما ترخه لیدو چې زه تللی وم. نو مشوره مې ځوانانو ته داسې خاصه مشوره نه څه ورکوئ، ځکه چې دوی ټول له مجبوریت نه ځي. مشوره مې زموږ حاکم حکومت ته داده، زموږ هېوادوالو ته داده، سی هغه ځوان سینن د ملا تیری ده، نو دا تیر موږ باید مات نه کو، بلکې باید لا یې ورغو. ځوان ته دلته د کار زمینه، د یو ښه ژوند بیا رغونه په کار ده. که موږ ورته د کار زمینه، یعنی مثلا که اسلامي امارات دلته د کار زمینه ورته برابره کړي، هغه ځوان هیڅکله نه غواړي. راځي داسې به نه وایو چې تیزر تا ټوله زما، نه، باید دا هیواد د ټولو ده، دا هیواد به په ټولو رغوو. نو که ټول د هیواد بچان وبولو نو زموږ ځوان زموږ ماشوم زموږ هیڅ یو هیوادوال نه غواړي بهر ته په قاچاق لري راتله.
مننه کور ودان زابلی صاحب چاړي کده نیولې وا خپل تجربه د لمکسره شریک کړه. کور ودان امینی صاحب تاسو ته راځم دلته زابلی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې د ماشومان او میرمنو قشقی سفرونه دي د ځوانانو په اړه خو تاسو اشاره وکړه د میرمنو او ماشومان په اړه وایي ځکه دغې لارو باندې زیاتره کورنۍ سفر کوي او هغوی غواړي چې اروپایي هیوادونو ته د دغې دواړو هیوادونو له لارې بالاخره یونان او اغېزنې اروپا ته راشي. په ټوله کې څومره ماشومان او میرمنې تاسو کتلی دي چې دغه لارې انتخاب کړي دا او په دې لارې سفر کوي؟
ډېره مننه غلی سیال چې وخت هم راکړه او زموږ پوښتنه مو کړله. بالکل تاسو چې کله دغه سرحدونو او دغه ځایونو کې چې قاچاقي لارو باندې دغه افغانان او بیلابیلو هیوادونو لکه بنګلادیش لکه پاکستان شو همدغسې د نورو افریقایي هیوادونو نه هم په دې لاره باندې راځي، تاسې وګورئ نو داسې فکر به وکړئ چې ټول افغانستان روان دی، د ټول افغانستان ښځې او ماشومان او ځوانان روان دي او افغانستان تر کوي. خو خیر په هر صورت دا دا قصه هره ورځ او هره شپه تکرارېدونکې ده او روانه ده او نه کمیږي او زیاتیږي. هو ماشومان ښځې همدغسې ځوانان دا په دې لارو باندې راځي او دغه کم کانالونه چې ما درته وښودل د دې نه چې کله را تیر شي بیا نور تقریبا 15 ساعته پیدا مزل کوي چې کوم کلي ته چې د دې قاچاقبرانو هلته پکې مرکزونه دي او خافګاه ورته دی وایي هغې ته ځانونه ورسوي. په دې لارو کې بېلابېلې پېښې رامنځته کېږي، کله چې موټر ټکر شي، کله چې مثلا دغه موټر کې یو کوچنی موټر کې 500 کسان بارې سره د ښځو او د ماشومانو، کله چې هغه ټکر شي تبن چې ټکرېږي ځکه چې د حد نه زیات وزن پر باندې بارېږي او بل هغه په ډېر په سپیډ کې او په هغه خرابو لارو باندې په عمومي سړک باندې نه ځي او په هغه د چا خبره هغه په کچا لارو باندې ځي او ځان رسوي هدف ته، نو تبن چې دلته ټکر هم رامنځته کېږي، دلته غورځېدل او چپه کېدل هم رامنځته کېږي. ما په خپلو سترګو باندې داسې موټر لیدلی دی چې د زنانو او د ماشومانو چغې مې پکې لیدلی دي چې غورځېدلی دي، ټکر شوي دي، مړه شوي دي. او دغه کوم مرض چې ما درته مخکې قصه وکړله چې دغه مرض کې په سرحد کې دغه دوه کانال دي چې مخاردار دی، دلته هم ښځې او هم زنانه او هم دغه ماشومان په دې لارو باندې را وړي او په دې ځوانانو سره یو ځای را وړي. دلته یو دغسې حالات رامنځته کېږي چې دلته هیڅوک د چا کومک نشي کولی او ځان وباسي چې پولیس را ونه رسیږي. او دلته د ځان ایستلو هغه ځوانان چې مثلا انرژي لري هغوی د خووزي ځان رسوي او کم ماشومان او کم ښځې چې دلته پاتې کېږي هغوی د ډېر مشکل سره مخامخ کېږي. هغه کلونو کې پروس کال نه بل کال چې زه راتلم هغې وخت کې خو ما درته مخکې ویل چې ډزې به کېدلې خو ډز خلک نه وژل. اوس چې کوم ډله ایز شکل باندې ډزې کېږي هغه خلک هغه په هغه ډزو باندې خلک وژل کېږي. موږ په خپلو سترګو تقریبا دغه څو ورځې مخکې 20 کسان همدغسې وژل شوي. دلته رسنۍ نشي تللی او نه اجازه لري، دلته کاسي او ټلیفون څوک ځان سره نشي وړلی او نه اجازه لري او نه چاته ټلیفون دلته پرېږدي او نه دلته ټلیفون کار کوي ځکه هغې وخت انسان دغه مهاجر په خپل حالات کې چې ځان وباسي د دې حالات نه نو دلته به کاسي څنګه وکړي. خو هغه خلکو چې په خپلو سترګو لیدلي دي هغې خلکو قصې کړي دي، موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي هغه هلکان چې دلته نیول کېږي. او راځم ستاسو پوښتنې ته، د کورنۍ هغه کومې کورنۍ چې په راواوړي دلته وان ولایت ته ځان راورسوي، دلته د مهاجرینو اداره ده، د ګوچ اداره سی په نوم باندې د دې په هر ولایت کې مربوطه ده چې فنډ او مالی فنډ یې اروپایي اتحادیه یا ملل متحد ورکوي او صلاحیتونه او ټول واک د ترکیې د دولت سره ده، یوازې نظارت کوي دغه ملل متحد دغه ماشومانو او دغه ښځو ته د کوم چې کورنۍ دي هغې ته یو څه اندازه کومک او هغه کوم چې د سازمان ملل د خانه دی هغه ورکول کېږي. هغه مشکل نشته دی، غچ کور ورکول کېږي، کرایم ورکول کېږي او کیملیک او اسناد ورکول کېږي. زمونږ اساسي ستونزه د ځوانانو ده، هغه ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی، هغه ځوانان چې د ملا تیر دی د افغانستان، هغې د سره ډېر ظلم روان دی. موږ په خپلو سترګو باندې لیدي، زه یو خپله د همغې د ځوانانو څخه یم چې 2 کېږي دلته زه یم او دغه ستونزې په خپلو سترګو باندې ګورم. روغتیایي ستونزې ځکه ناروغه شم یا اسناد ونه لرم او په شفخانې ته لاړ شم د هغې ځای نه نیول کېږم، که زه کار کوم په کوم ځای کې او اسناد ونه لرم د کار ځای نه نیول کېږم، کزه په کوم کور کې اوسېګم سره د هغه کورم د سکنشنې ولا چې یو کس ونی سې کول ته کرای ډیر لوړې دي نو ته مجبورې چې لاس کسان یا 15 کسان یو ځای شي یو کور ونی سې دغه چې یو ځای شي نو ته بندل ته د دې په هر ناحیه کې استخبارات او خلک شته د مهاجرینو پر ضد د دې مبارزه ډیره چټکه ده او ډیره پیاوړې ده نو دا نیول کېږي او وړل کېږي ریپورټ سنټر ته یا که ریپورټ ګوتې ونه لګي یا مثلا بل کم ته وړل کېږي اول ته په کلونو کلونو ساتل کېږي چې اوس فی الحال چې زه تاسو سره خبرې کوم په زرګونه ځوانان د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې بې برخلیکه پراته دي چې نه ورته وکیل ور پرېغوستل کېږي نه د وکیل حق لري نه د پرواز حق لري نه د ټلیفون حق لري ټلیفون هم دلته په ترکیه ته کولای شي او افغانستان ته ټلیفون چې کوي نو کارت به غواړي او کارت راغوښتل کېږي نو څنګه به راوغواړي نو ډېرو زیاتو ستونزو سره موږ مخ یو سازمان ملل باید زموږ غږ واوري د افغانستان سفارت نه زموږ هیڅ توقع نشته ځکه هغې په څه نشي کولای او نه په دې خبرو باندې پوهېږي او نه ډیپلوماتان لري نه د دې د کوم دلته سفارت شته دی موږ د دې نه هیڅ غوښتنه نه لرو
مننه کور ودانه منی سپ تاسو بیرته را ګرځم بل اوریدونکو هم را سره په کرخه ده سلامونه ستړي مشي
امر خوري سلامونه می قبول که سلامونه تاسو تاسو کار کوم کور ودونکو تاسو تاسو میلمانو ته میلمانو لري السلام علیکم و رحمت الله و برکات
علیکم سلام ستړي مشي پختون صاحب بخیر اغلی پختون صاحب تاسو ته وای ساسي پسیمه کې بغلان څومره ځوانان د تزلخه کوي چې په تغلارو باندې قشقي سفرونه وکړي او د کار پاره ته وای چالت ځوانان فلحال هغه چې په بغلان کې دي د کار زمينه ورته شته کنه
اول خو دا خپل خبره درته واخل زره بغلان نه مې جز جان نه بار بار ساه شو دوم کوم
جز جان
خبره دا شته خوري چې مخشش کوه خوري کې دغه دی جز جان چې دی د افغانستان د نور ولایتو په شکل باندې د غشي ولایت دی کم بیکاری چې په نور افغانستان کې د په جوزجان کې هم د غشي ده او لکه د نور افغانستان خلک چې مهاجرت ته مجبور شوی دی او جی پر دغه کړو ورولارو الا چې بعضی وخت خلک خودکشي ته آماده کیږي خودکشي دغه درو چې د بل پر سرحد وراوړي او غیر قانوني وراوړي هغه دی ولینو هغه خو تاسو پروا نه لري دغه خودکشي ده نو نور څه شي ده یعنی خلک دغه مجبوریتو او دغه خودکشي ته آماده کړی دي نو خبره دا ده چې زموږ د جوزجان د ولایت څخه هم ډیر خلک ایران ته ځي او ترکیه ته ځي هغه ورځ زموږ خپل نږدې قوم په ترکیه کې ونیولې او راړولې او اده یو دلته راغی یو میاشتې تیر کړه یا یو نیم میاشتې تیر کړه بیرته لاړه ایران ته نو بیا به د ایران او ترکیه ته ځي هم دا چې په سلهاو نه پر دي زما خبره دا ده خوري دا تنها د جوزجان خبره به نه کوو د ټول افغانستان خبره به کوو زما خبره دا ده دا چې اوس موږ جهان ته احتیاج یو او دا جهان و موږ ته د ګدایګر په سترګه ګوري دا چې سفارتونو په سفارتو کې مو خبرې نه اورېدل کیږي دا ټول زموږ یو خو زموږ د بی اتفاقۍ نتیجه ده یو او بل دا زموږ د مسکنت او د غربت نتیجه ده چون چې په افغانستان کې کار نشته د افغانستان خلک بیکاره دي اقتصادي فقر د خلکو د مانګره سوی دی نو د افغانستان خلک چې د نورو سرحداتو ته ور اوړي په چیچو سترګو او بیا خلک الته په چیچو سترګو ژوندګي کوي او خلک دوی ته د حقارت په سترګو ګوري کچيري زموږ په وطن کې موږ ته کار پیدا شي څلور سعودي په ایران کې نه راکی درې سعودي په افغانستان کې ورکی خو کار دی ور پیدا شي دایمي کار دا د نظام مسولیت هم جوړیږي دا د جهان مسولیت هم جوړیږي زما پیشنهاد دا دی اوس نن تاسو ګوري خوري کې ک پاکستان زموږ د افغانستان د مهاجرینو سره بي عزتي کوي دا مسکنات دی کنه موږ د پاکستان شالانی د دوی هم سایګانی کایران زمور سره دی عزتی کوي کله د هلمن عقبه باندې کې او کله د کلماتان باندې کې کله تحقیق باندې کې کله داو کې کله دا زمور د مسکنات نتیجه ده کنه موږ د دوی شالانی افغانان خپل غرور او باتوري ارچا تصور یې ده کدا شي چې په ترکیه کې موږ په اقارت کې لکه دا ورونو شو چې موږ به پرسس او به په اقارت کې ژوندګي کوو دا د زمور د غربت او مسکنات نتیجه ده زه یو پیشنهاد و نظام تلرم او یو پیشنهاد و جهان تلرم په یوه دقیقه کې در خلاصه کوم دغه کومکونه چې جهان زمور سره کوي کچيري واقعان دا کومکونه د خیانت سره نه یې تړلې دغه کومکونه د زمور په زیربنای پروژو کې وکی زمور ته په مقابل کې د کار راکی سره به نه ملا خیانت کولای شي، نه به کریدار خیانت کولای شي، نه به ملک ته کری خیانت کولای شي. اوس دا سرویګانې چې روانې دي، زما خوره کې ته په خدای باور وکړه، زه قسم نه خورم. ولې دا قسم خوړل علامه د منافق ده. دا ټوله په خیانت روانې دي. هغه سړی سروی کېږي چې واسطه لري، انډیوال لري، هغه سړی د سروی نه پاته دی. نو که داسې چې یان مور سره کومه کوي، دغه کومکونه دي موږ ته په مقابل کې د کار راکړي، زموږ ځوانانو ته به هم کار پیدا شي، هم به د خلکو د غربت خلاصو. او نظام ته پیشنهاد دادی که چیرې واقعا دوی د افغانستان وارثان دي، واقعا د خپل د معاشو څخه دې راکښته کړي. نن په دوی کې، د دوی په مامورینو کې، خصوصا په قضاتو کې ډېر لوړ معاشونه لري. دا د یو معلول د معاش سره کې مقایسه کې، د یو معلول د درو کالو معاش دی. یعنی یو قاضي یو لک معاش لري، دا د یو معلول د درو کالو معاش دی. موږ سره میاشت درې زره راکړي که دغه معاشونه نو کې راکښته کړي، دا پر زیربنایو پروژو باندې په کار واچي، خلکو ته به کار پیدا شي، هم به موږ د پیغور خلاصو، هم به د عقارت خلاصو، هم به د تعلق خلاصو.
مننه کور ودان قری صاحب، ژوندی اوسئ. هیله منده یم چې د هوسنی حکومت چارواکي ساسي غږ واوري، او دغه وړاندیز چې تاسې دوی ته درلود، دوی پلی کړي او وکولی شي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي. د دې په ځای چې دوی خلکو سره مرستې وکړي، خوراکي توکي وویشي یا نغدي پیسې وویشي، په داسې یو لارې چارې باندې فکر وکړي چې هغه دایمي حل وي، او افغان ځوان د دې په ځای چې نور هیوادونو ته دغه د خطر ډکې لارې انتخاب کړي، په افغانستان دننه ورته د کار زمینه برابره شي. امینی صاحب، تاسې ته راځم. په ترکیه کې مو د افغانانو د ټولنې د نشتون خبره وکړه، تر هغه ځایه چې د ترکیه په اړه په دغې وروستۍ یو څو کلونو کې د جمهوریت له سقوط وړاندې او له هغې نه وروسته راپورونه او معلومات شته، دا دی چې زیاتره افغان چارواکي او همدارنګه افغان سوداګر دغه هیواد ته ورغلي دي، هلته یې خپلې سرمایې وړې دي. ولې د دې چارواکو او د دې سرمایه دارانو په شتون کې تاسې لا تر اوسه نه استئ بریالي شوي چې یو ټولنه هلته ولرئ؟
مننه غلی سیال، دا هم یو د ستونزې یو اړخ دی چې دا هم یو غټه ستونزه ده. که دلته د افغانانو یو ټولنه وی، یو داسې برجسته ټولنه وی چې ټول ولایتونو کې نمایندګان لرلی، او د افغانانو ځکه چې دلته په ډېر شمېر کې افغانان اوسېږي، تاجک رونه، ازبک رونه، پښتانه په لږ تعداد دي، اما نور بیخي زیات دي، لکونه تعداد ورخوا دی. نو که دلته ټولنې وی د افغانانو یا یوه داسې ټولنه وی چې ټول ورباندې راټول وی، دا به ډېره ښه وه. تاسې د تجارانو یادونه وکړله، زمنګا ګيله او زمنګا انتقاد هم په همدغه تجارانو دی، واغه خلک چې په د حکومت په سر کې او په جمهوریت کې، هغه خلک چې سرمایدار او هغه خلک چې سرمایې لرلې او سرمایې پیدا کړې، هغه باغې کې خبر نه کوم چې په کوم شکل پیدا کړلې او په کومه طریقه پیدا کړلې. هغه کې هغه زمنګ د سطح نه لوړ خبره ده، خو پیدا کړلې او په نور ملکونو کې سرمایه گذاري وکړله، خپل پیسې نور ملکونو ته انتقال کړې. یو ملک، یو هیواد هغه ترکیه ده چې په ډېر تعداد کې زموږ سیاسون چې زه یې ټول پیژنم، تاسې هم پیژنئ چې هم تجاران دي، همالته سیاسون و، خپلې پیسې او خپله سرمایه دلته را انتقال کړله ترکیې ته، او دلته سرمایه گذار. موږ ګورو چې په ترکیه کې د ټول نه ښه بلډنګ او د ټول نه ښه کاروبار د افغانانو دی، خو چا سره د لیدلو او د کتلو وخت نه لري، او خپلو د پیسو په مصرفولو په خپل هغه چا خبره په دغه سرګرمۍ کې بوخت دي. دوی کولی شي چې په استانبول کې داسې یو ټولنه او داسې یو دفتر خلاص کړي چې هم د ترکیې د دولت سره په همغږي، هم همدغسې د سفارت سره همغږي، او همدغسې د نورو موسساتو چې د مهاجرو په بخش کار کوي هغې سره همغږي، او خپل د افغانانو هغه مهمې ستونزې او بنسټیزې ستونزې چې دي هغه ورسره شریکې کړي، او د حل کولو دپاره حد اقل هغه رهنمایي هغه یو ګام واغستل شي، دا به ډېره ښه وي. همدغسې داسې ځوانان دلته شته دی چې زګورم په ترکیه کې چې بایستداد دي د په هنتونونو نه فارغ دي، ماسترزی لري، ډاکټورا لري، کولای شي چې دلته د یو بنسټ رامنځته کی په همغږی باندې خپل ملګرو سره، خپل انډیوالانو سره چې په اروپا کې وي، همدغه سي پاندل ته په ترکیه کې وي، کولای شي دلته یو بنسټ رامنځته کی. خو د دې د انګیزه او غو فکر ورکول یا د غیر د شروع کول یا د دې د ترکیه دولت نه اجازه غستل دلته چیر د بنسټ رامنځته کینو، باید ترکیه دولت نه اجازه واخلي. دغه اجازه غستل د سفارت سره، موسسات سره اړیکه نیول، دا د لوړو خلکو د چارواکو او هغه خلک چې ارتباط لري، هغه خلک کولای شي چې دغه زمينه سازي وکړي. خو متاسفانه په دې تیرو دوو کالو کې چې زه دلته یم، داسې کوم کس مې ونه لید او نه مې کوم داسې د ټولنې نوم واورېد چې هغه د افغانانو په خدمت کې یو اساسي ستونزې ولټي.
مننه مننه کور ودانه مینی صاحب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته راسره پکې شریک شئ. زنګ را ته وهئ، زموږ د واتس اپ شمیره د 00 24 24 24 شپږ سوه یو. یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا ستړي مشه تاسو زموږ خاکه د ساتي رادیو نورې د ځوان فکر پروګرام دی چې نن پکې په افغانستان کې د افغان کډوالو او هغه ځوانانو پر ستونزې خبرې کوي چې دوی اروپا ته د رسیدو لپاره له خطر ډکې لارې انتخابوي او غواړي چې د ایران، ترکیې او یونان لارې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. دا چې دا لارې په تک څومره ارزي او همدارنګه آیا د یو افغان ژوند په دې ارزي په دغه لارو باندې سفر وکړي او کنه، نن په پروګرام کې په خبرې کو. تاسو هم کولای شئ چې راسره اړیکه ونیسئ. شمیره درته یو ځل بیا تکراروم: 00 24 24 24 24 24. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شی به تاسو کولای شئ چې دې ته زنګ وکړي. امینی صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د هیڅ افغان داسې زړه نه ده کړی که هغه سرمایداران دي که سیاستوال دي یا که بل څوک دي، د ترکیې دولت نه په اجازې سره یو ټولنه رامنځته کړي تر څو په هغه کې افغانان راټول شي، یا د هغه افغانانو چې بېغږه دي د هغوی غږ پورته کړي. او د یو افغان یا په ټوله کې د هر انسان حق دا دی چې که هغه مهاجر کېږي، حق لري بل هیواد کې اسناد ورته ورکول شي او د مهاجر په توګه ورته وکتل شي. تاسې یا په ټوله کې هغه ځوانان چې په دغه دوه کلونو کې د هیواد ته ورغلي، که هغه په قاچاقي دي، که هغه په قانوني لارو دي، خپل مددي غوښتنه د دغه چارواکو کړي چې هلته ژوند کوي، د افغان چارواکي یادوم، یا د دغه سرمایه دارانو چې هلته یې سرمایه خپلې وړي دي، تاسې کله غوښتنه کړې ده چې دوی مرسته وکړي تاسو په دغه برخه کې؟
مننه سیال. اغلی سیال، زما سو زل کوشش کړه، ځکه زمونږ په جلال آباد کې خپله یو ټولنه لرله او ملګري سره راټولو، د سیاسون سره هم لیدنې لرلې، همدغه سم فعالیتونه هم کول، مدني فعالیتونه هم کول، ورزشي فعالیتونه هم کول. په دې ټولو مسایلو آګاه یم. اوس خو دلته داسې ملګري شته چې زما په شان چې ژبه زده کړې ده د ترکیې، نو خو وخت یې دلته تیر کړی دی، نو کولای شي، یعنی د دې امکانات که ورته برابر شي، نو کولای شو مونږ دلته چې په یو د یو صفر نه د یو ټولنې بنسټ جوړ کړو او دلته یو بنسټ رامنځته کړو. که خیر که سفارت مونږ سره همکاري نه کوي، خیر که مثلا مونږ سره تجاران همکاري نه کوي، خو دلته یو فکر په کار دی. دلته یو د کوم سازمان چې د مهاجرو په بخش کار کوي، دا غوی سره یو لینک په کار دی چې باید مونږ ولرو. دغه یو لینک په لټه کې یو مونږ ز خپل او تجارانو سره ماډی کې نیولې دي، ملګری د فیسبوک د لارې نه وغه کمی لارې چې ماته معلومې دي اړیکې مو سره نیولې، خو مونږ تر اوسه پورې څه کوم جواب نه دی راکړ شوی چې مونږ په غیبانه ډاډه شو یا مونږ په غیبانه زړه مبوس کی خو په کار دا ده چې مونږ سره دغه تل چې کوم سرمایه‌داران دی هغه مونږ ته دلته یو دفتر جوړ کی هغه مونږ زمون خبرو ته غوږ کی دي زمون نظریو ته مونږ سره بلا ډېرې نظریې دي مونږ سره فکر دی او دلته ډېر ځوانان شته دی داسې ځوانان چې دلته غواړي چې په دې بخش کار وکړي یا د افغانانو سره مرسته وکړي هغه کوم چې نوي راغلي دي یا کوم چې مثلا دلته دي او په درس دپاره راغلي دي سکالرشپ باندې دلته ژوند کوي د کورنیو سره هغه دوی هم ستونزې لري دلته سفارتي ستونزې لري همداسې د نور ډېرې ستونزې دلته رامنځته کېږي تبن چې په یو بل ملک کې ته ژوند کوي او بل راځم مهاجرت د هر انسان د هر د دنیا د هر هیواد د وګړي حق دی چې د سیاسي ستونزو مذهبي او اقتصادي او همداسې نورو ستونزو له وجې خپل هیواد پریږدي تر کولو ته اړ شي او بل هیواد کې پناهنده شي او همداسې د مهاجرت قانون هم همدغه وایي چې په شرایطو ته په کتو او د هغې اسنادو ته او د هغې د انټرویو نه بعد کولی شي هغې ته اسناد ورکړي. هر هیواد کې دغه پروګرام او دغه پروسیجر روان دی خو یوازې افغانان دي چې دلته نه خبرې ته غوږ نیول کېږي نه دلته اسناد ورکول کېږي نه د هغې اسناد چک کېږي چې ته څوک کې څوک نه یوازې نیول کېږي د هغه لکه د تروریست په شان لکه د مجرم په شان نیول کېږي او
علت یې څه بولې ځکه په ترکیه کې خو به یوازې افغان مهاجر نه وي سوریه مهاجر به وي یا د نورو عربو هیوادونو نه به هم درځي علت څه ده چې افغان ته ارزښت نه ورکول کېږي؟
علتونه خو واضح علتونه دي. دا اوس د اوکراین مسافر هم دلته شته دی د سوریه مسافر هم دلته شته د عراق د ایران همداسې د نورو بېلابېل اذربایجان دغه کوم هېوادونه چې لنډ دي دلته او غریب دي هغې دلته د کار او د ژوند جوړولو دپاره راځي. ګورئ علت زمونږ د افغانستان د یو نظام یا زمونږ د افغانستان د یو د یو دولت نشتون دی او مونږ ته په هغه سترګه باندې کتل کېږي لکه یو راته انسان چې مثلا څوک نه لري د پوښتنې که زه که دلته د افغانان مړه کېږي که بندیان کېږي که مثلا وهل کېږي که ماش کم ورکول کېږي که ځای نه شړل کېږي که په بده سترګه باندې ورته کتل کېږي او حال دا چې افغانان ډېر بافکره خلک دي بافرهنګه خلک دي پاک خلک دي مسلمانان خلک دي یعنی چاته زیان نه رسوي نو خو بیا د دې نه بغیر هم دلته ترکان مونږ ته په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې باید وکتل شي ځکه چې زمونږ دلته د پښتنې څوک نشته دی او دلته زمونږ نه سفارت شته دی دلته زمونږ نه کوم داسې یو مشر شته چې دوی وپېژني. ما ته دلته زه ترکانو سره هر وخت په دې اړه باندې خبرې کوم بحثونه کوم هغې ما ته وایي ستاسو مشر څوک دی ستاسو رئیس جمهور څوک دی د ملک ستاسو یعنی باشکن ورته دی دوی ستاسو مشر څوک دی زه ورته مونږ نه دی لیدلی ورته اکثر اخکاره که معلومه نه دی لیدلی ستاسو د دولت قسم څنګه دی ستاسو څه رقم دولتداري ده په کومه طریقه تاسو ولې ستاسو ښوونځي بندي زه ورته نه جواب یم د دې ټولو خبرو. زما هیله زما ارزو د ټولو ځوانانو څخه دا ده څوک چې زما غږ اوري باید که فیسبوک کې لاس کې دی که مثلا ټویټر سره ارتباط کې دی که مثلا یو چیرته یو څو خبرې کولی شي نو د خپل ملک د خاطره د خپلو خلکو د خاطره دغه حاکم نظام چې دی د ښې سپارښتنې او ښې مشورې ورکړي ځکه زموږ چاره بله نشته دی دا دوم افغانان دي خو دې په بل طریقه باندې تربیه شوي دي خو دې ته باید دا وروښودل شي چې دنیا کومه لاره باندې روانه ده او تاسو په کومه لاره باندې روانه سئ. په دې وخت کې په دې زمانه کې چې دنیا او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی زموږ د نجونو او زموږ د خویندو ښوونځي بندې او پوهنتونونه بندې زما کشرې خور ده هر وخت چې زور سره خبرې کوم د ډیره شرم ورته زه غږ نه کوم د خبرو کولو لپاره چې ما ته وایي چې زه خوشبګم صنف کې یم او دغه دی دوه کاله تیر شو زه به نور مکتب څنګه وایم زما خو نورې خویندې پوهنتون خلاص کړی دی او نورې خویندې مې مسلک لري او په رشته ویلې ده زه به څه کوم زه ورته وایم چې خیر هغې د سره درس ووایه یعنی دا ډېره یو جدي ستونزه ده که همدغسې یو کال دوه کاله نور پاتې شي نو دغه کم میندې چې ودیږي او اولادونه زیږوي دا به ټول همدغه فکر چې دغه خلک یې لري همدې په فکر باندې رالوی شي. مدرسه مونږ مسلمانان یو شکر فضل د خدای دی مدرسې ته هم ځو مدرسه پېژنو قرآن پېژنو حدیث پېژنو مونږ د عبادادو نه چې کله اسلام دلته راغلی دی او مونږ د ټولو نه ښه مسلمانان یو او په دې ویاړو چې مسلمانان یو مونږ ته د څوک اسلام نه راښیي مونږ ته د څوک حدیث نه راښیي او مونږ ته د څوک هغه دین او هغه جهاد نه راښیي چې د پاکستان په مدرسو کې ویل کېږي کیږي موږ خپل شکر فضل د خدای دی عالمان لرو دینی عالمان لرو همدغه سیاسري زده کړو ماسترانو او ډاکټرین لرو او باید موږ ته زمينه برابر شي د زده کړې په افغانستان کې او داخل د خارج د
امینی سب کپدې راتوي هغه ځوانان او کورنۍ چې په ترکیه کې فلحال په غیر قانوني ډول باندې درځي د قاچاق لارې نه درځي دغه ځوانان تاسو مخکې دا ونه وکړه زیاتره برخه یې باسواده ده دوی چې هلته درځي په څه کارونو مصروفيږي
زه چې کله دلته راغلم زه چې کله وان خار ته راورسېدلم او د قاچاقبرانو نه وتښتېدلم په دې خاطر ځکه چې موږ باندې پولیسو حمله وکړله او د نیولو لپاره نو زه وتښتېدلم زه په خار کې راغلم او دلته مې یو د ریجبه فارسي وان چې د ایرانو هغه مې پیدا کړ هغه سره مې ملګری شول او په هغه دکان کې چې هغه په کوم دکان کې کار کاوه هلته مې ورسره کار پیل کړ رازم دا کوم ځوانان چې تا ویل چې مثلا دلته راځي په ډیرو شاقه کارونو هغه کارونه چې هغه کارونه ترکان نه کوي او هغه کارونه چې ډیر شاقه کارونه دي هغه کارخانه چې د لاسو کسانو کار په یو کس باندې کوي هغه افغانان دي هغه کارونه چې دلته د ورته بيخي په سپکه نظر ګوري او بيخي نه کوي هغه کارونه افغانان کوي د ټول نه سخت کار د ټول نه ډیر وخت لپاره کار او په کم ماش باندې او په ډیر په خراب ځای کې په نیمه ډوري باندې افغانان ځوانان کار کوي واغ ځوانان چې ماستری لري د پونځو نه فارغ شوی دي ځینې پکې ډاکټران هم دي ځینې داسې افسران هم چلته په افغانستان کې لږونه عسكر د لاس لاندې او همدغه د امنیتي ملي کارمندان چې زده کړې کړې په بار ملکونو کې په همدغه ترکیه کې زده کړې کړې دي اوس بیر دراغلي دلته شاقه کارونه کوي نو دا ډېر یو دردونکې خبره ده دا ډېر یو د تاسف زده چې زمونږ ځوانان چې په دې شل کالو کې تعلیم وکړ او دلته په پردي ملکونو کې ملګانې ماتي
امینی صاحب سربېره پر دې چې د ځوانان ترکیه ته په قاچاقي ډول باندې درځي د جمهوریت له سقوط وړاندې ځینې ځوانان انجونې او هلکان په تحصیلي بورسونو هم درغلي و دوی اوس مهال چې په ترکیه کې دي تاسو به اتمن ورسره په ارتباط کې یاستئ له حاله به خبر یاستئ دوی څه کوي دوی به مغه د تحصیلي ویزې درلودلې چې هغه به مې خلاص وي به مخ په خلاصې دي او په خلاصې دوی د دوی تصمیم څه ده تاسو ورنه احوال لري ورسره په تماس کې یاستئ دوی کوم طرف ته روان دي
بله بله زه تماس کې ما د خبرې ما د خپل ملګرو نه خپل هم سنتيان نه چې دلته راغلي د درس لپاره د جمهوریت په وخت کې نظامی زده کړو ته او همدغه نورو تی بی او انجینری ته اقتصاد ته کامیاب شوی او دلته درس ویل هغه خو په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې بیرته لاړ شي او د اقامې لپاره درخواست کړی دی د ځینو منل شوي دي چې څوک واسطه لري یا مثلا څوک پیژني یا پیسې لري په هغې صورت کې دلته کولی شي چې اقامه واخلي دوه کلنه څلور کلنه او هغه نظامیان چې دلته په ډېر تعداد کې تقریبا د زرو نه تعداد وخته چې دلته درس لپاره راغلي او نظامی زده کړې خلاص شولې هغه وخت موده پوره شوله نو دوی دغه غوښتل چې افغانستان ته لاړ شي ځینې جبري ریپورت شولو خو ځینې وتښتېدل د هغه کمپونونه نو دلته اوس دی شاقه کارونه کوي یو به برخلیک دي ټول هغه کم ځوانان چې دلته درسونه وایلي او کم ځوانان چې نظامی زده کړې کوي هغه ټول به برخلیک دي
د هغه ځوانانو په اړه مرته وایست چې دوی په ترکیه کې نه پاتې کیږي کار نه کوي او د یونان لاری اروپا ته ځان رسوي د دوی حال څنګه دی یو دغه ځوانان چې د تکیختي ولاری یونان ته وړي تاسو په اړه معلومات لرئ یا غره سره شریک کړئ
بالکل بالکل دا ډیره مهمه پوښتنه متوله شو ځکه عزیز تقریبا 70% یا 80% ځوانان چې د افغانستان حرکت کوي د اروپا په تکل باندې راوځي او ترکیه ته ځان رسوي د استانبول په خار کې یو څو ټونه وخت پاتې کیږي یا مثلا التکار کې یو بد نور مختلف لارونه په دوبود لارونه او همدغه سي د وچه لارونه د جنگل د لارونه حرکت کوي د بلغاری طرف ته والته به خپل سفر ته ادامه ورکړي همدغه سي د نیتریشو همدغه سي د سلوانیا همدغه سي د نور هوادونو د جنگلونو د لارونه په پیدا او په بو کې ځان رسي اروپا ته هو دلته غزوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي هغه خپل ترازی هغه د مخکې نه پیسې ورکړي قاچاقبرانو ته خبره ورسره شوه خو چې لږ وخت پاتې کیږي او په کوم خافګاګانو کې هغه نیول کیږي اوس فلحال، ځکه په استانبول کې یو کمپاین شروع کړی دی د قاچاق د غیر قانوني مهاجرو په ضد باندې. دغه میاشت چې اوس تاسو سره خبرې کوم دغه میاشت هم جریان لري، او د استانبول په ټولو اوزو کې او په ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین په ډېر جدي ډول باندې روان دی، او نیول کیږي او ډایرکټ ډیپوت کیږي هغه کسان چې د ترکیې او د بلغاریا یا د ترکیې د یونان په سرحد کې ونیول شي، هغه د یو ورځ نه ساره یو غیر ډیپوت سنټر ته لیږي. نو دا ستونزه هم ډیره غټه ده، لویه ستونزه ده. دا ځکه لویه ده چې د ترکیې دولت د اروپایي اتحادیې سره الته خپل رقم غوښتن لري، هغه د ترکیې دولت چې کوم غوښتن لري هغه نه منل کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینې وخت داسې وخت راځي چې په دغه لارو باندې زیاتره ځوانان خپل ژوند لاس ورکوي، هم د ترکیې د پولیسو لخوا نه نیول کیږي او وهل کیږي، ډبول کیږي، هم د اخوا د بلغاریا او د یونان د پولیسو لخوا.
امینی صاحب، که په پای کې راته دا موایي تاسو ترکیه کې دا دوه کال کېږي چې ژوند کوي، او شاوخوا مو زیاتره هغه افغان ځوانان دي چې په افغانستان کې درسونه وایلي دي، په دې ترکیه کې درسونه وایلي دي، اوس هلته شاقه کارونه کوي، سخت کارونه کوي. او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هغه ارزښت او احترام چې دوی په افغانستان کې درلود په ترکیه کې نه ورکول کېږي. او د هغه ځوانانو یادونه مهم وکړه چې د قاچاق بارانو یا د پولیسو لخوا وژل کیږي او مړی ژوندی ورکیږي. په ټوله کې یو افغان ځوان که چیرې د کار په لټه باندې ترکیې ته درسي، هغې ته مو مشوره څه ده؟ او یا هغه ځوان چې د دې لپاره چې دلته ژوند په خطر کې وي په افغانستان کې، دوی ترکیې یا نورو هیوادونو ته ځي، هغوی ته مو مشوره څه ده؟
بله، زما ځوانانو ته پیغام چې کوم ځوانان په افغانستان کې دي او د دې وس لري او د دې فکر لري چې زه یو کاروبار جوړ کړم، مثلا په خپل خپل ودرېږم، باید حمل ته یو څه وکړي، د راتګ څخه دې وخت کې ډډه وکړي، ځکه دا اوس هغه حالات نه دی لکه پخوا په شان چې کله به یو افغان یا مثلا مهاجر د ترکیې سرحد ته داخل شو، دلته به دوی په دولتي موټر کې کېناوه او استانبول ته به رسوه. اوس هغه حالات نه دي، اوس نیول کیږي، وهل کیږي او ربړول کیږي. یعنی ډېره سخته ده چې اوس یو افغان په ډېر اسانۍ سره یا په ډېرو پیسو باندې ځان ورسوي ترکیې ته. نو زما غوښتنه د ځوانانو څخه دا ده چې په سکالرشپ باندې یا په ویزه باندې یا مثلا په نورو ډېرې لارې چارې دي چې په هغه لارې چارو باندې فکر وکړي او غور وکړي، ترکیې ته راشي، دلته اقامه واخلي او دلته د هغه کم د دې چې د تجارت کم سیستم دی او پالیسي د هغه باندې ځان پوهې کړي او په هغه سیستم باندې ځان راورسوي یا دلته راشي. خو ترکیه اوس د افغانانو لپاره د کار لپاره چې تا ویلې بیخي مناسبه نه ده، ځکه د دې دغه کم د پیسې ارزښت چې دی هغه هم راغورځېدلی دی نیم په نیمه. د دې دلته سیاسي ستونزې هم اوج ته رسېدلې دي، دلته د دې دغه ترهګرۍ سره چې کوم د دې د مبارزه ده د کردانو یا د مثلا د عراق او د سوریې، د دې په دغه باندې ډېر فوکس دی. کله چې د افغانان نیول کیږي او د زندانونو ته اچول کیږي د پوښتنو لپاره یا تحقیق لپاره، دام د همدې یو علت دام کېدای شي چې د دې دغه سرحدات ډېر قوي کړي. بل دلته سوریایي مهاجر بیخي تعداد زیات دی او دې غواړي چې 10 میلیونه سوریایان بیرته خپل هیواد ته واستوي، همدغسې افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي. د خپل د دولت هغه کومې پالیسیانې چې د نوې کابینه جوړه کړې ده هغه پالیسیانې دغه وي.
مننه. کور وطن ژوندی اوسئ چې خپلې تجربې او همدارنګه په ترکیه کې د میشتو افغانانو چې هغوی په قانوني یا غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورغلي دي حال او وضعیت مو له موږ سره شریک کړه. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
ಸಾಡೆ ಗಮೂನ ದಾದು ಬಿಡೈರ ಶ್ವನ್ಸಿತ